السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او ځانګړې مرکې ته جلا شوې، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې خبری برخه کې رابولو تاسو د دې سات خبرونو ته. د پاکستان د لنډمهالي حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ د ناندریو په دوام د دواړو هیوادونو چارواکو په اسلام آباد کې سره کتلی دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو تر واک لاندې دی نن سهار وختي پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د طالبانو د سوداګرۍ او پانګونې د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ پلاوي د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر جلیل عباس جیلانی سره کتلی دي. وړاندې راغلی چې له پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو د مالونو لیږد، په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د مالونو بندېدا او دوه اړخیزې اړیکې د بحث وړ مسئلې وې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت پرون لیکلي چې دغه پلاوی د افغانستان، پاکستان او ازبکستان په یوه درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون کوي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د دواړو ګاونډیو اړیکې سړې بلل شوي او یو پر بل د ملامتۍ تورونه پوري کوي. د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د چټکولو لپاره پرون په بلوچستان ایالت کې پر ډیوران کرخه درې نوې دروازې جوړې کړې. له دې مخکې له پاکستان راستنیدونکي افغانان یوازې د سپین بولدک، چمن او تورخم دروازو له لارې هیواد ته راستنېدل، خو د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اسکزی پرون وویل چې له دریو نویو دروازو سره د دې لارو شمیر 50 ته ورسېده. نړیوالو مرستندویانو او د بشري حقونو ډلو د افغانانو د راستنېدو پر مهال د ګډوډیو او بې نظمۍ راپورونه ورکړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې ډیری افغان کډوال اوس د پولیسو له چاپو او د خپلو کورونو د ورانېدو له یو حالت سره مخامخ دي او هغو کسانو ته چې پولیس یې نیسي د مدافع وکیل د نیولو حق نه ورکول کیږي. بلورته د پاکستان په سنا کې د بیلابیلو ګوندونو استازو پر حکومت غږ کړی دی چې د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي. د جماعت اسلامي ګوند استازي مشتاق احمد خان پرون وویل چې د سترې محکمې ته لیکلي چې د قانون له مخې موقت حکومت ورځنۍ چارې سنبالوي او د کډوالو د ایستلو واک نه لري. د نوموړي په وینا دا پرېکړه باید راتلونکی منتخب حکومت ته پرېښودل شي. مشتاق احمد زیاتوی چې پاکستان د افغان کډوالو څخه مخکې د پخوانی شوروي د یرغل په وړاندې د وډال په توګه کار واخیست، خو اوس یې په جبر سره باسي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د شفافو نوم د غزې تړانګې تر ټولو لوی روغتون باید خوندي وساتل شي. د لویدیځو اجنسونو د راپورونو له مخې بایدن دغه څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس د یکشنبه په ورځ ویلي و چې شفا روغتون له دریو ورځو راهیسې اوبه او برېښنا نه لري او نور د روغتون په توګه فعالیت نه کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس د راپور له مخې د اسرائیل او حماس څخه دریزې ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګري سازمان بولي جګړه د دې لامل شوې چې زرګونه تنه له دې روغتونه وتښتي. اژانس زیاتوي له هم سلګونه ناروغان او بې ځایه شوي کسان د جګړې له کبله د روغتون دننه پاتې دي. د حماس تر واک لاندې غزه کې د دغه روغتون چارواکي وایي ناروغانو کې لسګونه ماشومان هم شامل دي چې د برېښنا د نشتوالي له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د غزې په جګړه کې د غزې د عامې روغتیا وزارت په وینا چې د حماس تر کنټرول لاندې ده، تر اوسه څه باندې 11,000 ملکیان وژل شوي چې ډېره برخه یې ماشومان دي. دغه شمېرې خپلواکو سرچینو تر اوسه نه دي تایید کړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د کریمیا د تاتارانو مشر او د بشري حقونو فعال مصطفى جميلوف ته د طلایي ستوري په نوم مډال او د اوکراین د اتل لقب ورکړ. جميلوف د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې د تاتارانو مشر دی چې د عمر ډیره برخه یې د پخواني شوروي اتحاد او وروسته د روسیې د ځپونکو پالیسیو پر ضد په مبارزه کې تیره کړې ده. په دې مناسبت مراسم پرون د نومبر په 14 د جميلوف د زوکړې د اتیایمې کلیزې په ورځ جوړ شوي وو. جميلوف په 1991 کال کې له پخواني شوروي اتحاد څخه د اوکراین د ازادېدو له پیله تر 2013 کال پورې د مجلس په نوم د کریمیا د تاتارانو ټولنه چې خپله اداره کوله جوړه کړه، او په 2014 کال کې وروسته له دې چې روسیې کریمیا له خپل قلمرو سره زمیمه کړه، دای د اوکراین په خوا کې ودرېده چې وروسته بیا کرملن کریمیا ته د هغه په ننوتلو هم بندیز ولګاوه. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د نړیوال جام د مقدماتي لوبو په دوهم پړاو او د آسیایي هیوادونو په جام کې د ګډون لپاره پرون قطر ته ولاړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون چې د طالبانو حکومت اداره کوي پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه دا خبر ورکړی دی. د ملي لوبډلې روزونکي اشلی مایکل چې نږدې یوه اونۍ مخکې پر دې دنده وګمارل شو ویلي چې هڅه کوي د نړیوال جام او آسیایي جام ته د لارموندنې په دوهم پړاو کې افغان لوبډله بریالۍ.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
یو ټپه ده چې وایي چاره ته ویل جانان دې تور دی ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې. البته په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړم.
یو شمیر کورنیو کې چې د کور د کارونو لپاره څوک نه وي او مور هم د کورنۍ د چارو د سمبالولو توان ورو ورو له لاسه ورکوي نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای باید زوی ته ښځه راواده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړۍ ورځو کې له نوې ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سر ته نشي رسولی. یو شمیر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي بیا هم د خسر خیلو لخوا د دوی خواري بې ارزښته ګڼل کیږي. په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي
خونه پدر بریم اجازه نمیدادن میگفت شما فقط طلاق کار
د پلار کور ته ایته ته اجازه نه راکوله ویل یې ته باید کور کارونه سنبال کړې لکه د نورو ښځو غوندې خو ودونه او د دوستانو لیدلو ته هسې هم نشوم تلی. نو مې یادېږي چې سمې جامې مې اغوستې وې. سهار تر بیګه به د کار په کالیو کې وم. د شپې به کوم ساعت کې ویده شوم بیا به بېرته هماغه نغری هماغه تنور هماغه دی کاسه او د کور پاکول وم.
د کندهار اوسیدونکي چې نه غواړي نومې خپور شي وایي له بده مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورځ تر بلې زیاتېږي. کله چې جلۍ ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.
کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کور او خپل کور ته ودیږي نو د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. البته ډېر داسې اسلامي هیوادونه چې د راتلونکي ښه نسل دپاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو ښځې حق یې تر پښو لاندې کړی دوی هغه کره کرار وخت په تېرېدا سره اصلاحات یې پشکې راوسته بدلون یې راوست. بدبختانه باید دا یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنه کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده ځکه موږ په نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو. همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوس مهال یې هم موږ پالو ډېر داسې منفي اړخ یې راته نیولې ده. زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګنۍ کور ته ودېږي نو چې هغه هر څومره لیکل بس ولري یا هم د پلار د کور یې ښه نازولی وي یا هم په ښه اقتصاد کې روزل سوی وي اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي چې دا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده نه ده چې موږ ټولو ته راوت کړې باید د ټولو فرمان ومني د ټولو غلامي وکړي ده په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دی چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو یعنې د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم. اما د دې کوم حق سي ده هغه تر پښو لاندې ده هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات او کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره د خپل اولادو سره هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی ځکه زه یو ښځه یم راغلی یم بل کور ته او د یو مزدوري په صفت باید بوسم هغه که که زما ژوند د خاوند سره وي، که د اولادو سره وي، مقصد د یو مزدوري په صفت ده و خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې ایا زه یو انسان یم که نه یم. البته زه یو حق لرم که نه لرم.
دا میرمن وایي چې پنګور باندې د کور ټول کارونه کول له هغې سره ظلم دی. د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر اړین دی.
ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپېژني، او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوې، ماته زما ناموس ده، په کوم طریقه زه د دې حق ورازه کړم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم. نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستی، باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي. همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي. همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی سو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. نو هیله مې دا ده چې د کومه موضوع تاسې انتخاب کړې ده، دا موضوع باید ډېره سي، زموږ په ټولنه کې ډېره عامه سي، او دا یو خپله آګاهي ده چې که ښځه وي که نر وي، هر څوک سي اوري، باید دوی دا زده کړي چې موږ باید خپله لور کور او همداسې چې د خپل کور سه بل کور ته ودېږي، کوم حق سي دوی لور ته ورکوي، باید هغه مژور ته هم ورکړي. همداسې که د بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودېږي، باید هغې ته هم د یو لور په نګاه باندې وکتل سي. او دا آګاهي شاوخوا په د خپل د کور څه شو، بیا شاوخوا په د خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
اقلا مایر وایي چې ټولنه له همدې کورنۍ څخه جوړیږي. که چیرې په کورنۍ کې له یو غړي سره چنګور ده د یوې مینځې چلند وکړي، واضح خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی وي. دا تاوتریخوالی نه یوازې کورنۍ بلکې ټولنه هم له ستونزو سره مخ کوي.
یوه ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده، کورنۍ خپله بیا د روابط څخه جوړه ده. نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې چې کوم روابط دي هغه قوي واوسیږي، هغه کې احترام واوسیږي، هغه کې مینه واوسیږي، نو په دې شکل موږ یوه ښه کورنۍ لرو. او کله چې یوه ښه کورنۍ ولرو، معلومه ده موږ به یوه ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یوه اړیکه هم د انګور اړیکه ده په د کور کې. نو کله چې یوه جلکۍ یو میرمنه یو کور ته نوي راځي، هغه واده کوي، نوي راځي، یو نوي محیط ته داخلیږي، نو دا د هغې په ژوند کې یو ډېر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي یې ټول نوي دي، روابط ورته نوي دي، کور ورته نوی ده، ماحول ورته نوی ده. د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې، نو دا دلته راغلی. د دې په ځای باید د دې کور غړي چې دي دې ته مهلت ورکړي، دې سره همکاري وکړي چې تر څو دا په دې محیط کې آشنا شي، د غړو سره آشنا شي، دې سره یعنی د ښې روي څخه کار واخلي. ځکه چې دې ته هر شی نوي دي، بخصوص د دې خاوند، بخصوص د دې خواښي. نو کله چې دې سره په ښه توګه برخورد کړي، ورو ورو به دا مېرمنه هم اموخته شي د دې په محیط کې، ځکه چې روابط متقابل دي. کله چې یو چا سره ښه برخورد شي، معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي. نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا مېرمنه به د محیط کې اموخته شي، روابط به وپېژني، هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي. خو که په ځای دې سره مثلا ډېر تند برخورد شي، دې سره د جدي الفاظ څخه کار واخیستل شي، یا هم وهل او ټکول رامنځته شي، نو دغه سپېسلې او دا ښایسته اړیکه به ډېره خرابه شي. نو کله چې دا اړیکه خراب شي، نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي، باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې ده دا له منځه لاړ شي. نو کله چې کورنۍ له منځه لاړ شي، ټوله جامعه له منځه ځي.
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کېږي، د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي، او د دې چلند پایله بیا څه وي؟ له افغان لیکوالې اوګۍ امیل سره مو مرکه کړې ده. اغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو.
مننه کوم. تاسو ته سلامونه، ستاسو اورېدونکو ته سلامونه. واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوانه همداسې دودونه پاتې دي
چې کله هغه رو د ناوی راوړي دې کورنۍ ته هغه داسې فکر نه کوي چې هغه هم نابلده ده، هغه هم یو څه غوښتنې لري چې احترام شي، یا هغه کار د عقل خو تقسیمات شي، مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یوه نوکره یوه مزدور هم راوستې ده او دا باید په مرګ کار وکړي. زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې، یعنی دا د غزنی و جنوب سیمو کې ما داسې کسان لیدلي دي. اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي خو د دې نه کوي نه هغه کوي چې د روح تړون لري دې سړي سره، ستا عمر یا دا خبرې خو اصلا نشته. په بیرون کې هماغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي، بس ورکوي. کله چې دا واده کېږي نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سر په سر د ده په سره چې ټوله ورځ ستړي ستومانه په کارونو درانه درانه کارونو باندې بوخته یې نه د صحت نه یې. د هغه د زړه آواز د یوه ټپه ده چې وایي چا راته ویل جانان دې تور دی ما په رڼا لیدلی نه دی کور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې، البته یا کومه وخته پورې د دوی نه مخ نیسي. تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري زه خبر یم. نو ته فکر وکړه چې په دې لنډۍ کې څومره لوی محرومیت و. د یو عالم کتاب پکې لیکل کېږي چې نه په اسلام کې داسې دی چې جلکۍ نه هغه وګوري او بېله دی چې د دې رضایت چاته یې ورکړي، او بیا پورکی هم تر ډېر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخې وګوري. واقعا دا د زغملو وړ نه دی او دا تر اوسه پورې ادامه لري. په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي، او که د آواز پورته کړو بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي، او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او په هغه کې شي پیغورونه ورکړي. بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي. بیا نو دغه که چېرې د خپلې ښځې پلوی وکړي نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې، بیا هغه سره دښمني، بیا دا کور جنجالونه، دا نظم او دا روحي حالت په ماشومانو څومره بد تاثیر کوي، په خپله کورنۍ کې څومره غلطه او څومره ناخوشاینده فضا ایجاد کېږي. او دا خبرې په دې ټولنه کې هېڅ له منځه تللې نه دي، لا هم زیات شوي.
همدغسې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودېږي بل کور کې نو لور ته دې څوک هېڅ نه وایي، اته پام خبره نه دی ورته وایي چې لمر د سوري ته سکنه. دوی خپلې لور ته دا ډول توقع لري، مګر انګور ته د یوې نوکارې په سترګه ګوري. تاسې څه فکر کوئ؟ ناپوهي ده، عقدې دي، او که د بل اولاد نه ورته ښکاري؟
زه فکر کوم چې ناپوهي ده، ځکه که دوی علم پوهه په کافي اندازه ولري. البته داسې عمومي ډول داسې قضاوت نه کوو چې ټولې کورنۍ به داسې کورنۍ هم شته، خو هغه ډېر کمې دي چې هغوی په خپله د فکري بلوغ سرحد ته رسېدلي دي. پوهېږي چې همداسې چې زموږ اولاد بل کورنۍ ته ځي، دوی هم د بل چا سره همداسې انساني برخورد کوي. هماغه ده چې احترام زیاتېږي، هماغه ده چې کورنۍ کې خوشحالي ګانې راځي، هماغه ده چې بل خلک دوی ته ډېر ښه وایي، د دوی هغه تاریخ هغه ښه کېږي، د کورنۍ فضا ډېر ښه وي، او ټول لذت وړي تېنه ژوند نه. ژوند خو یو چانس دی چې انسانان دې دنیا ته راځي، باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي. خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي، خوشحالي خو څوک چاته نه ورکوي. انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي. خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد. هماغه ده چې مینه او محبت په هغه کورنۍ کې زیاتېږي، او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نورو احترام وکړي چې تر څو احترام شي. خوشبختانه داسې کورنۍ سره زه اوس هم اشنا یم. سړی خوشحالېږي. انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي، د نورو په قدر نه پوهېږي، ګذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی، انسان خو بنده دی، بنده خو اشتباه کوي، خدای خو نه دی. ګذشت کول لري، ژوند جوړېږي. مقابل لوري ته که د انسان هغسې برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلط کړنو باندې، فکر کوم ورو ورو اصلاح کېږي. خو مشکل په دې کې ده چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا د تحصیل نه پاتې شو، لږ ځره چې قد اوچت کېږي بس عاجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده او ګرځېدل عیب ده او دا دی او هغه دی. نو دا جنکۍ چې لا بشارګان نه بلوغ ته رسېدلي دي او د علم پوهې نه په کافي اندازه برخوردار نه دي، په نزاکتونو لا هم وجودي ذهن د غسې زشتو برخوردونو لپاره آماده نه دي، دا په خپله رواني کېږي په هغه کورنۍ کې. د هغه سن نه چې دوی باید حمل واخلي، ماشومان راوړي، دنیا ته او لا آماده نه دي جسمن ډیر زیات مشکلات زیږي او دا هغه کورنۍ ډیره بدبخته وي چې واړه واړه چرکې دوی واده کوي او هغوی ته مختانان دونه ظلم زور ګوري. بیا دا دوه کورنۍ سره دا خو هغه چلکۍ چې هلته ناروا کېږي داسې خو نه دی. بیا دا دوه کورنۍ سره خفګانونه پیدا کېږي، دښمنیانې پیدا کېږي، هر چیرته د دوی پاک خبرې کېږي، پاره اجتماع کې په دلته والته او کورنیو کې، نو ډېره سخته ده په خپله زغم وړ نه دی.
آغلی امیل درته وایه چې کله چې له یوې نجلۍ سره د خسر په کور کې بد چلند کېږي، یو ډول د هغې شخصیت وژني او یو بې ارزښته څه یې ګڼي، وایي چې اوس زموږ واک اختیار ده. دغه چې د خسر کورې ډېر یو عادي مسله ګڼي، په څومره لویې دښمنۍ باندې بدلېدلی سي او بیرته خپله همدغې خواښې ته، همدغې د زوم خویندو ته، همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کېږي؟
بې اندازه. کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جنکۍ لا پاتې کېږي په کورونو کې، چې کله دوی پوهېږي داسې برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې، د دوی اخلاق داسې دی، د دوی رویت نور زامنو ته څوک په اسانۍ دور نه ورکوي، څوک ورسره دوستي نه کوي، څوک ورسره ښه وضعیت نه کوي، څوک ورسره خیخي نه کوي، دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی، دا یې ډېر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي. هر څومره چې انسانان نور ته احترام وکړي، فقط کې د خپل ځان احترام کړی دی، په دې خبره دوی نه پوهېږي. که چیرې پوه شي نو ډېره سانه ده. دغه خرابیا ښه وضعیت هیڅ مصرف نه لري، اما ډېر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي، په نه مصرف سره ډېر شیان ترلاسه کولی شي. دې ته په کار ده چې دغه اوس خو مدني ټولنې فعال نه دي، دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي. د ډېر کم گذشت لپاره دوی آمادګي ونیسي. زه فکر کوم چې ژوند ډېر ښه پر مخ ځي. هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشحال وي، داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي، خوشحالي وي، محبت وي، لورینې یو بل ته وي، په هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پر مخ ځي. هغه کورنۍ پرمختګ کوي، هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کېږي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري. دا خو ډېر ضرور دی، د انسان په روح روان باندې ډېر مثبت اغیزه کوي.
بله،
خلک ورته ښه نظر دي.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
هیله کوم قربان.
په کابل کې مو د یو خصوصي پوهنتون له استاد عصمت الله زازي څخه پوښتلي چې د یو نارینه له نظره ولې په یو شمېر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په عامه خبره له واده کولو څخه یې پښیمانه وي؟
ډېره مننه، ډېره ښه پوښتنه ده. لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهداب باندې خبرې وکړم. تاسو ګورئ، لومړی دغه تاوتریخوالی یا دغه ستونزې چې په کورنیو کې رامنځته کېږي، لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړي ځل لپاره یو کورنۍ کې جلۍ نړۍ ته راځي. تاسو پوهېږئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کېږي. کله چې جلۍ نړۍ ته راځي، تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کېږي، نه پکې خوشحالۍ کېږي، او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کوي، ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغې. یعنی د الله جل جلاله په کارونو کې مثال دوی داسې فکرونه، داسې نظریات ورکوي متاسفانه. نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد ته، یو هلک ته وشي، یا مثال یا جلۍ ته وشي، باید دغه یو سا یو ډول وي. همدغه دا کله چې دغه مرحله همداسې ادامه پیدا کړي، همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري. دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلۍ سره فرق کوي. مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي، یو کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري، هغه متاسفانه ډېر توپیر کوي د جلۍ په نسبت. نو یعنی دوی اکثره پلانونه دوی په دې آن دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیرته سبا لویږي یا غټیږي، نو دا سبا ته پردې کورنۍ ته ځي. نو ولې زه دومره مثال مصرف وکم، یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم، هغوی په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دوی ورسیږي، ځکه سبا دا بیا مالا سوزي یا مثلا پردي کور ته ځي. نو همدغه یو سبب هم د دې کې چې پم دې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفی تاثیر کوي. یعنی ځان همدغه انجلې ډیر کم احساسوي په کورنۍ کې دا پام کې چې زه یو اضافي شی یم دلته، ځکه دلته ما ته کوم ارزښت نه رکول کیږي. نو دا ما په نظر دا ډیر منفی او بد کار دی، بل چې قرآن عظیم شان کې په اسلام کې ډیر لوی ارزښت او ډیر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی دی. البته دا یوازې دا نه ده چې ښځه یوازې مېرمن ده، بلکې ښځه لور کېدی شي، ښځه مور کېدی شي، هغه څوک چې تاسو وګورئ چې البته ډیر زیات حقوق په انسان باندې هغه مور ده، هغه یو البته خزینه ده. ولی مونږ مثلا دغه فکر ډیر داسې مثلا بدل شي، ولی مثلا په بد نظر دې ته وکتل شي، دلته تاسو وینئ دوه ډوله تاوتریخوالی په دلته رامنځته کیږي. البته کله چې دغه وادي کې هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور ده نه ورکوو، دا سبب بل کور ته ځي هم هغه توقع دوی څخه نه لري، ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شی یم، خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکړل کېږي. نو دوی دی او ذهنیت لري منفی، خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای. دا هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي دوی هغه مني په ځان باندې، دوی تاوتریخوالی په ځان مني، دوی ظلم مني، دوی خپل حق پوښتنه نشي کولای. دې خلغه کور کې په کار نه ده شوی، کور کې ورته دوی دا درس نه ده ورکړ شوی چې ګویا ته دغه حقوق لري. تا باندې یوازې خاوند چې خپل حقوق لري، کله چې ته واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازمیږي، نه دا چې ته مثال لور ته کار وکې، نه دا چې ته خپل ورندار ته کار وکې یا خواښې ته کار وکې. البته یو شر دا ده چې دغه حقوق واجب نه دي، خو د خپل دغه شرافت چې لري، هغه کوم انسانیت چې لري، دوی کولی شي. اسلام داسې ورته ویل کېږي، خاوند د مور او پلار د خواښې دي، مثلا د البته د خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي. خو که چېرته ته مثال مونږ غواړی چې مونږ مثلا افتخار در باندې وکړو، یا مثال د خاوند خبره ومني ځکه هغوی مور پلار دي، ته به د دوی احترام کولی شي، د دوی مثلا هر څه پر ځای کولی شي.
استاد، که دې ته راسو چې کله په کورنۍ کې دغسې یو وضعیت رامنځته کېږي، لنګور سره بد چلند کېږي، اته نږدې خپلوانو کره نه پرېښودل کېږي، په کور کې یو کار بل کار ورته بهانه کوي، دا باید وکړي. تاسو د یو نارینه په صفات داسې یو کورنۍ کې که مواجه وای، تاسو څه فیصله کوله د خپلې مېرمنې ترمنځ، د خپلې مور ترمنځ، د خپلې خور ترمنځ، دا فضا مو څه ډول نارملوله؟
بالکل، تاسو ګورئ لمړنۍ دغه ستونزو لامل چې دی په ټولنه کې، یا مثلا په کورنۍ کې چې د ښځو یا مثلا د یو فرد انسان مقابل کې د هغوی حقوق تر پښو لاندې کېږي، یوازنی دلیل ناپوهي ده. په افغاني ټولنه کې بخصوص په اطرافو کې دغه ستونزو سره، حتی په مرکزي ولایتونو کې د ستونزو سره مخ یو. دا هغه ستونزې چې موږ په خپلو سترګو باندې وینو. شخصا ما د ستونزې لیدلي په خپلو خپلوانو کورنیو کې، ښځې ته مثلا ارزښت نه ورکول کېږي، خپل کور خپل پلارګنۍ ته نه پرېښودل کېږي. خپل داسې یعنې دغه خاوند مثلا د کورنۍ غړي داسې فکر کوي لکه موږ چې دغه ښځه مثلا کور ته راغله، یا د انګور راغله، یا ما ورینداره راغله، په دې مرج دا ما غلام شوه، دا چې هر څه زه غواړم زه به پرې کوم، ما خاوند قرار نسی لیوار پې امرونه کوي چې ما ته دغه وکړه، یا مثلا هغه خواښې ورته ځان نه مثلا یو خاوند جوړ کړي، خسر ورته ځان نه خاوند جوړي. یعنی هر څه چې دوی وغواړي دوی پرې کوي، هغه هم دوی نشي کولی، ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې موږ دوی څخه نه دفاع وکړو. که چېرته دوی مثال لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکړي، یا مثلا ووایي چې تاسو ما باندې حق نه لرئ، نو دا په دې معنی چې دا ډېر یعنی تاسو مخې ډېره زیاته حیا وي، دا دوی ډېر سپکه ښځه ویل کېږي. یعنی دا د ما د امر څخه نافرمانی وکړه، دا څنګه امکان لري؟ دوی دغه اصولو څخه، خپل حقوقو څخه نه دي خبر. دا یوازنی دلیل دا ده چې دا ټوله ناپوهي ده. که چېرته د علم وي په دې کورنۍ کې، یا په دې خلکو کې، د خسر خپل حقوق پېژني، مثلا خواښې خپل حقوق پېژني، همدغه چې دا خپله کوم انګور چې دا خپل طرز کار او مسولیت پېژني، خاوند خپل حقوق پېژني، زوجین حقوق چې دي، نو هېڅکله به دا ستونزې رامنځته نه شي. نو ما په نظر فیصله خدا واضح ده، همیشه په کور کې یا خپل خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړې ده چې ګوره تاسو دغه کار چې تاسو سره کوي، دا تاسو به حق نه لرئ، دا حق په تاسو به دې په حق باندې نه واجبېږي، بلکې دا هم تاسو رته کالی مینځي، یا تاسو مثال ډوډۍ تیاروي، چای تیاروي، دا یوازې د دې خوالی ده، د دوی په ښه اخلاق، په ښه انسانیت، په ښه شرافت باندې دلالت کوي. دا چې تاسو مثلا دومره د حد نه زیات پې امر وکړئ، یا مثلا هغه وکړئ، دا خو طبیعي خبره ده چې معلومات تاسو یاستئ، باید بخښنه وغواړئ، او دینه وروسته مثلا تاسو د دې کوشش مه کوئ چې دینه د حد او توقع څخه زیاته غوښتنه وکړئ. دا د مېرمن د خاوند ده، د دوی خپل ترمنځ کې ځینې زوجین حقوق لري، هغه باید خاوند مثال هغه حقوق پوره کړي، او خاوند هم دغسې بلاکس د دې حقوق پوره کړي. نو د دوی ترمنځ ستونزې راوړل کېږي، تاسو به د دې کې حال کې مرسته وکړئ، خو تاسو اضافي د دې څخه توقع مه لرئ چې تاسو د دومره کار کوي، مثلا کالي مینځي، ډوډۍ تیاروي، دا هم د دوی یو لوی شرافت او انسانیت تاسو سره کوي، په دوی په خوالي او دلالت کوي. زیات حقوق دوی څخه غوښتل دا یو ظلم دی، او اسلام دې ته اجازه نه ورکوي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
خیر سي.
درن دوستانو په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416401. دا و نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
آزادی ملما. السلام علیکم. د آزادی ملما پروگرام دی چې له آزادی رادیو اوري. په هر پروگرام کې له یو داسې چا سره مرکه کوي چې د خپل مسلک په دایره کې خپلې تجربې او نظریات را سره شریکوي. نن مو په دې پروگرام کې د پانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات ملما دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دیره دی او هلته کوشش کوي نور لوړې زده کړې هم وکړي. سید خالد سادات په افغانستان کې په څو خصوصي پانتونونو کې استاد و. دغه راز یې په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د حقوقي متخصص په توګه کار کړی دی. سادات صاحب، د آزادی ملما پروګرام ته شرغ لاست. په پیل کې دره ته وایست چې له افغانستانه د لوستې قشر د وتلو بهیر ولې چټک سوی دی؟
ستاسو د سوال ډېر یو سخت سوال دی او ډېر یو دردونکی سوال دی چې ولې د افغانستان نه لوستې قشر، خصوصا چې په هغې باندې د وطن سرمایه مصرف شوی ده، په هغې باندې کار شوی دی او روزل شوی دي په هره برخه کې، ولې افغانستان نه وځي؟ فکر کوم دا ډېر لوی سوال دی او ډېر غټ ځواب ته اړتیا ده. ولې زما له نظره اوس وخت کې د افغانستان اوسنۍ حاکمه ډله یا د طالبانو په نامه چې څوک په افغانستان باندې حکومت کوي یا د افغانستان واک ورسره دی، د دې پښتنو کې د ځوان نسل او هغه نسل چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته دی او په عصري علومو باندې هغوی زده کړې کړي دي، دوی ته واک د نه ورکول کېږي یا د دوی شراکت بحث دی د شراکت نه ورکول کېږي. په عین زمان کې هغه لوسته قشر چې هغه تیر شل کرنې اداره کې یا جمهوریت په دوران کې مختلفو برخو کې کار کړی و، هغوی د ویرې احساس کې د خپل د امنیتي ملحوظات له وجې چې ګویا که افغانستان کې پاتې شي ګوند د دوی سر ته به یو زیان رسیږي او دوی به د خپل مسؤلیت د خپل فزیکي امنیت او شخصي امنیت په خاطر باندې وطن پرېږدي. درېمه مهمه خبره د کاري فرصتونو د چې افغانستان کې کاري فرصتونه په اوس وخت کې د طالبانو په وجود کې تحصیل یافته او تعلیم یافته قشر ته نه ورکول کېږي، ځکه دوی د واک انحصار او په عین زمان کې حتی تخنیکي بستونه چې هغه ډېر تخنیکي دي هغه هم ملا ته ورکړی ده، خپل یو ملای راوسته ده او هغه تخنیکي پوسټ باندې مقرر کړی ده. نو په دغسې یو صورت کې زه فکر کوم چې د ځوانانو هیلې مړې کېږي او هغه دوی مجبور دي تر څو لاړ شي، یعنی دا یو مجبوریت دی، دا انتخاب نه دی.
بله سادات صاحب، د طالبانو چارواکي وخت نا وخت وایي چې دوی بلنه ورکړې ده خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستانه شي او هماغسې چې غواړي خپل ژوند وکړي. فکر کوي چې دا بلنه کافي ده؟
زه فکر کوم تر ډېره پورې طالبان د داسې موضوعاتو سره چې هغوی ګویا ادعا کوي چې موږ د افغانستان د جمهوریت چارواکو ته همدارنګه تخنیکي کارکوونکو ته د دعوت ورکړی ده، دا ما ته تر ډېره پورې یو غولوونکې خبره ښکاري، تر ډېره پورې رښتیا نه برېښي. تاسو وګورئ، زه په ثبوت رسوم، طالبان په خپله وایي او د طالبانو دغه اوسنی سټرکچر همدا دی. همدا اوس تاسو لاړ شئ یو چا ته دنده وسپاري چا معلومات وکړي چې د افغانستان په اداراتو کې خصوصا دولتي اداراتو کې تر درېم بسته پورې څوک مقرر دي. طالبان په هیڅ صورت تر وزارت، معینیت، لوی ریاست، ریاست بیا مدیریت او امریت چې درېم بستونه دي، درېم بسته پورې په هیڅ صورت بل چا ته اجازه نه ورکوي او دوی خپل اشخاص مقرري، خپل افراد مقرري او دوی غواړي چې دغه اداره هم انحصار کې منحصر کړي، در حال کې چې په هیڅ صورت یو منحصر اداره انحصاري اداره مخکې نشه تلی. نو په داسې یو صورت کې بیا افغانستان د تګ څه معنی؟ ته چې وظیفه نه ورکوې، کاري فرصت نه برابرې، حتی د پوهنتون کې د استادانو او د پوهنتونونو د رییسانو لپاره ته خپل خلک مقرره او هغه نور استادان مفکرن او کارم نه وي، فرصت د کارم نه وي. په عین زمان کې اقتصادي مشکلات هم وي، طالبانو څخه د ویرې او د ډار احساس هم وي، او په عین زمان کې ډېرې نورې ستونزې هم شته چې هغه د شخصیتي ستونزې دي. همدا اوس د افغانستان ځوان او تحصیل یافته قشر څومره چې زه ورسره په اړیکه کې یم او څومره چې زه معلومات لرم، دوی په په افغانستان کې نه یوازې دا چې هغوی ته کاري فرصت نه ورکول کېږي، هغوی ته چانس نه ورکول کېږي، بلکې هغوی تحقیرېږي، هغوی توهینېږي، هغوی یا د ګیرې په خرلو باندې، یا د ګیرې په کمولو باندې، یا همدارنګه حتی د مرتد کلمه کارول کېږي، ډېر سپک سپور ورته ویل کېږي. یعنی په دې معنا باندې او دا څوک ورته د طالبان ورته وایي، ځکه چې په تېره اداره کې یا کار کړی دی، په جمهوریت په وخت کې یا د جمهوریت په نظام کې کارمن پاتې شوی دی، او یا کارمن نه دی پاتې شوی، فکر دی طالبانو سره نه دی جوړ. دا یو غولونکې خبره ښکاري، فقط دې لپاره چې ګویا د افغانستان خلکو نړۍ ته وښایي چې زمونږ د افغانستان د خلکو سره اړیکه ده، او د خپل رسمیت پېژندنې لپاره په عین زمان کې د خلکو لپاره چې یو غولونکی ذهان یې ماته یو ډیسیسیو خبره ښکاري، او تر ډېره پورې رښتین نو ماته تر ډېره پورې دغه خبره رښتین نه بریښي چې طالبان دې په واقعي معنا باندې افغانستان د خلکو او افغانانو لپاره افغانستان بستر جوړ کړي ژوند لپاره.
بلې، تاسو که د خپل شخصي ژوند په اړه راته ووایاست چې تاسو لومړنی زده کړې په څه شرایطو کې وکړې، منځنۍ زده کړې، لوړې زده کړې، او په څه شکل تر دغه حده پورې راورسېدئ چې د پوهنتون استاذي تاسو ترلاسه کړې، په دغه مواردو کې، په دغه پړاوونو کې تاسو څومره خواري په افغانستان کې وګاللې؟
بدون شک څخه چې عموما ځوانان او خصوصا هغه چې په افغانستان کې زده کړې کړې دي، له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، په مختلفو او ډېر دشوارو حالاتو کې دوی زده کړې کړي. لکه زه او دغه د جملې څخه یم، ما لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې په خپل کلي کې کړې دي. بیا کله چې نوې اداره راغله، د جمهوریت نظام راغی په 2004 کال کې، 2005 کال کې، چې زمونږ کور کابل ته منتقل شو، زه کابل ته لاړم. اولته په خواجه عبدالله انصاري لیسه کې ما د عالی زده کړې وکړې، او د 12 ټولګي څخه فارغ شوم. بیا په 2006 کال کې ما کانکور وکړ، او په ډېر ښو نمرو باندې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم فاکولټي ته کامیاب شوم. سرور کال زالته ما، زما د ژوند اصلي بهیر همدې څخه پیلېږي چې زه د وطن په غیږ کې پخپله د وطن په سرمایه باندې لویږم، او بیا په عین زمان کې ما باندې لوړې زده کړې کېږي. دا ما لپاره یو احساس و. سرور کال د للی په ژوند کې تیرول، او د مختلفو خلکو سره تماس نیول، او د یو د زده کړې یو لوی بهیر، یو لوی بستر و. بیا د هغې نه چې زه فارغ شوم، ما د کار ساحې ته زه راغلی. مختلفو اداراتو کې مې کار کړی دی، خصوصا حقوقي برخه کې، د ملګرو ملتونو د کمشنری عالي ادارې سره د حقوقي سلاکار په توګه پاتې شوی یم. هغې نه وروسته بیا د مختلفو انجوګانو سره د لیګل اډوایزر یا د حقوقي مشاور په توګه پاتې شوی یم، چې هغه د ګلوبل رایټس یا انټرنیشنل انجیو هغې سره پاتې شوی یم. تر څنګ مې د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې سره امتحان ورکړ، حقوقدا زه وکیل مدافع شوم. ما وکالت امتحان ورکړ، او د وکالت امتحان کې ممتاز درجه باندې کامیاب شوم. ما تقریبا 10 کال د وکالت جواز باندې کار کړی دی. همدارنګه د په ختیځ زون کې د خپل د مدافع وکیلانو د دفتر د مسول په توګه باندې پاتې شوی، دفتر رئیس پاتې شوی یم. بیا مې د مخابرات وزارت سره د قوانینو په جوړولو برخه کې مې د حقوقي سلاکار او د حقوقي تخنیکي همکار په توګه باندې سره وظیفه مخکې وړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره د یو تعلیمي ادارې د یو ټرینر په توګه ما سره کار کړی، تر څو د افغانستان د خلکو ته د بشري حقوقو د عامه پوهاوي، ځوانانو ته د بشري حقوقو د لاسرسي، همدارنګه په ټوله کې د افغانستان د وګړو لپاره د بشري حقوقو او د اساسي حقوقو د لاسرسي لپاره مې کار کړی. د عدلي وزارت په چوکاټ کې مې د خپل د اجازه د کوټ د سایبري جرمو د برخې د تصویب د کمیټې غړی پاتې شوی، بلته مې کار کړی. د اطفالو په قوانینو باندې مې کار کړی دی، چې کله د اطفالو لپاره د قوانینو، د ماشومانو قوانین جوړېدل، په دې مې کار کړی. تر څنګ په نور حقوقي او تقنیني پروسو کې پاتې شوی یم. د سولې پروسه کې مې کار کړی دی، د انټیګریشن او د سولې پروسه کې، تر څو د سولې دغه پروسه افغانستان کې څنګه تطبیق شي. د ولایتي چارو د همغږي کوونکي په توګه مې د ولایتي چارو د رئیس په توګه دنده ترسره کړې ده، او اخیری دنده مې په ریاست جمهوری کې د جمهور رئیس په دفتر کې وه. نو بنا پر ترڅنګ مې بیا په کابل کې لوړ زده کړې کړې دي، هلته مې هم ماستري کړې ده نړیوالو اړیکو برخه کې، او خپل تخصص مې د قانون او سیاست برخه کې اخیستی دی. په ټوله کې دا یو ستونزمن حالت دی، او در حال کې زه د خان زیمه، زما پلار سواد نه لري، زما والدین دوی بې سواد دي، حتی زما پلار یو د خان سره دی، هغه د کلی او طرف سره دی، او مکتب ته یو ورځ هم نه ده تللی. او زه یو مثال مې ژوندۍ مثال، چې نه د چارواکي زوی یم، نه د یو بل چا سره، چې حد اقل زه وایم چې د واسطي او د رابطو پر اساس باندې مخکې تلم. ولې د افغانستان د یو ځوان قشر په توګه باندې چې تقریبا زه یې نمایندګي کوم، او زه داسې ویلی شم چې زه د جمهوریت په وخت کې، چې کله جمهوریت لاته زه د اتم صنف شاګرد وم، ولې کله جمهوریت سقوط کېده ما تر ماستري زده کړې وې. هماغه ځوان، هماغه نسل یم چې په جمهوریت کې لو شوی، اما تر څنګ ډېری داسې خلکو چې هغوی زده کړې کړې دي، مشکلات ګړلې دي، حتی ډېری وختونه زما یاد چې د زده کړو د وسایلو د اخیستو توان سړي سره نه اوسېږي، دا ډېر مشکل ده، حتی د لارې کرایې د نشتون اساس باندې، یعنی دا ټول مشکلات مونږ غللې دي. او زه فکر کوم چې ډېر افغانان زما غوندې په سختو شرایطو کې، په ډېرو دشوارو شرایطو کې، په ډېرو ستونزو کې، د تعلیمي او تحصیلي او د ټولو پړاوونو څخه وتلي دي، او بالاخره ثمرې ته رسېدلي دي.
ولې په دې موده کې ستاسو په څیر ګڼ نور کسان هم همدغسې د خواریو په ګلولو سره تر دې کچې رسېدلي دي، له هغوی سره په تماس کې یاست؟ فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې دي که دوی هم ستاسو په څیر ووتل له افغانستانه؟
تر ډېره پورې چې زه که کله چې افغانستان کې وم له نیکه مرغه ووایم، او زه په یو شي باندې افتخار کوم چې زما د ځوانانو سره خصوصا او تحصیل یافته ځوانانو سره که د هر سمت نه هغوی سره په تماس کوم، او یو ډېر ښه نیټورک مې جوړ کړی و. ځکه زما دوه خصلت و، یو دا و چې په اجتماعي ډول باندې ما غوښتل چې د ځوان نسل سره او خصوصا د تحصیل یافته قشر سره نږدې نه پاتې شم، له دوی سره وګورم، له دوی سره کښېنم، مدني فعالیتونو کې شریک شم، سیاسي فعالیتونو کې شریک شم، او په عین زمان کې په ډېری هغو فعالیتونو کې چې هغه ولنټیر و او هغې کې ما برخه واخیسته، په دې کې ما ډېر شناخت پیدا کړ، په دې کې ما ډېر پېژندګلو پیدا کړه، مشاعرې وي، ادبي بهیرونه وو، حتی دغه د لیکنې طرز چې ما د لیکل کول په دې کې زه نه پوهېدم، ولې زما لوی استاد شو هغه افغان ادبي بهیرو چې هلته لاړم هلته د لیکنو دغه طرز زیات کړ، په دې اساس مې ډېرو خلکو سره ناسته پاسه پیدا شوه، او دا زه افتخار کوم چې زه د افغانستان د ځوانانو سره په یو تعلیمي او تحصیلي حساب کې زه ورسره په یو چوکاټ کې ورسره مخکې تللی یم، او دا زما لپاره غټه سرمایه ده. بې له شکه ستاسو د سوال پر اساس باندې چې او زه د هغو ځوانانو سره چې هغوی زما غوندې زده کړې کړي دي، خصوصا هغوی چې بیا د صاحب زادهګان نه و، یا زه ووایم چې د هغوی د وزیر زاده زامن نه و، یا فرض مثال هغوی که لږ مخکې نور ووایم چې هغوی د چارواکو زامن نه و، او ځان رسول له ډېره پورې کوشش شوی، دوی کوشش کوي چې افغانستان نه وځي. له بده مرغه دا د افغانستان د سقوط هغه اصلي تعریف دی. کله چې په ایران کې خوندانو رژیم ونیو، یو نقل را یاد شي، یو پروفیسور نومیمانهیر د هغه خپل وطن نه ایران نه وته، کله چې د رضا شاه پهلوي حکومت ړنګ شو، نو د هغه کله چې میدان هوایي ته راغی، د هوایي ډګر کې نو پولیس ودرو د ایراني نوي رژیم په 1990 کال کې، چې ورته ویل ته چیرته ځې او چار چېرته ځې، نو ته لاړ شه، هغه یو فزیک پو او د فزیک برخه کې زده کړې کړې وي، د پروفیسر د هوایي ډګر هغه عسکر ورته وایي چې ستا په لاس کې دغه چاله ده، دا د سرو زرو ده، او دا ته باید دلته پرېږدي تر څو دا د وطن سرمایه ده. نو ده ورته وویل زه به دا چاله تاته پرېږدم، دا ګوتمه چې زما ګوته کې دا د سرو زرو قیمت 4 میلیونه وویل، دا د وطن سرمایه نه ده، د وطن سرمایه زه یمه چې زه دنه وزم. ما باندې فکر وکړه چې ولې تا نه وزمه، غټ یو پندې ورته پرېښی و چې په دې باندې فکر مه کوه، که زما ګوته کې کومه ګوتمه ده دا څومره قیمت لري، په دې باندې فکر مه کوئ، په دې فکر وکړه چې زه تا نه وزمه، زما باندې کار شوی دی، زه یو تحصیل یافته قدر یم، او زه به د فزیک برخه کې اتمي برخه کې زه زده کړم، زه وزم. نو بنان هماغه و چې دوی دغه استاد را بېرته راوګرځوو، هملته کښېنو، د هوایي میدان څخه راوګرځوو، وتلو ته پرېنښوده، او هغه ته وظیفه ورکړه، دنده ورکړه تر څو مخکې لاړ شي او د هغه نه استفاده وکړي. له بده مرغه چې افغانستان هغه زیات ځوان قشر چې هغه تحصیل یافته دی، خصوصا زما ملګري همزولي زیاتره وتلي، له بده مرغه بیا هم زه، او دا د وطن لپاره یو بد خبر دی. هغه څوک چې افغانستان کې پاتې دي د بیکاره شوي دي، زیاتره سره زه په تماس کې بیکاره شوي دي، په دوو برخو کې دولتي اداراتو کې چې هم دوی بیکاره شوي دي، بدون له وزر څخه، بدون له یو دلیل څخه، هغوی منفک شوي دي په مختلفو بهانو باندې، مختلفو نمونو باندې په کور کې نیول شوي دي، هغوی چې په خصوصي موساتو کې او خصوصي دفاترو کې کارونه کول، هغوی هم بیکاره شوي، ځکه پروژې ختم شوي، یا هغه پیسې مالي امکانات چې افغانستان ته راتلل، او ځوان نسل هیلو پورې تړلی وي چې هغوی معاش اخیسته امکانات، ځکه په افغانستان کې یوازینی مرجع د روزي پیدا کولو، د ډوډۍ پیدا کولو چې د هغه معاش دی. افغانستان کې تجارت، خصوصي سکتور، اقتصادي وده، نور هغسې اقتصادي خصوصي سکتور چې نور نړۍ کې وده کړې، افغانستان کې له بده مرغه وجود نه لري. بنا د خلکو سره یوازینی هیله او یوازینی امید هغه د معاش یا هغه وظیفې چې هغوی فقط تنخوا ترلاسه کوله، دا ټول په کور شوي دي. دوی هم په تکل کې دي چې وځي. همدا اوس ستاسو تلیفون څخه مخکې یعنې ما پیغام یو ځوان نه واورېد چې هغه ماته وویل یو لار ماته خو زه وځم. یعنې هره ورځ سړی یو نه دوه درې څلور دغسې جوابونه ترلاسه کوي، څوک د مرستې کومک غواړي، څوک د لارښوونې کومک غواړي، څوک یو بل داسې کومک چې وکولی شي وطن پرېږدي. دا د افغانستان د تباهۍ او دا د افغانستان اصلي سقوط ده. د طالبانو راتګ سقوط نه و، زما له نظره سقوط هغه ده چې کله ستا علمي بنسټونه ونړېږي، سقوط هغه ده چې افغانستان علمي اساسات له منځه لاړ شي، یا هغه اساسات چې هغه د افغانستان لپاره د یو دایمي او د یو پایداري انسټیټیوشنالیزم بحث ورکوي، یا د ادارې جوړونې بحث ورکوي، هغه د منځه ځي.
بلې صدات صاحب، د تحصیل کړو ځوانانو وتل که منفي اړخونه لري چې افغانستان کې دغسې یو تشه رامنځته کېږي، یو مثبت اړخ دغه دی چې دوی په یو نوي چاپېریال کې بیا هم کولی شي چې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړي، چې اکثرو دا کار کړی دی. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر واورم.
درسته خبره ده، ستاسو د دې خبرې نه مخکې زه غواړم چې تجربه شریکه کړم. زه امریکا کې اوسېږم، د امریکې په ټیکزاس ایالت کې، او د سقوط نه وروسته راغلی یم. د جمهوریت د سقوط نه وروسته ما د ویتنام د خلکو سره ولیدل. ویتنامیان چې دي په عین زمان کې راغلي دي، لکه څنګه چې موږ دلته یو تخلیه پر اساس باندې راغلو. له موږ څخه 50 کاله مخکې شاوخوا او یمې لسیزه کې چې ویتنام چې کله سقوط وکړ، نو د شمالي ویتنام خلک جنوبي ویتنام امریکې ته راغلل. نو دوی چې کله امریکې ته راغل، ډېری خلکو زده کړې وکړې، تحصیل یې وکړ، سرمایه پیدا کړه، په لوی پوزیشنونو کار وکړ، د ویتنام څخه نور خلک راوغوښتل، بیرته وطن ته ډېری لاړل، ډېری وطن ته لاړل، وطن آباد کړ. نن ویتنام په یو پوزیشن کې ده چې هغوی تولید لري او دغه تولید امریکې ته راځي، امریکې ته پیغام ورکوي، نور نړۍ ته ورکوي چې موږ کولای شو خپل وطن څنګه وده ډېر او اقتصادي وده چې وګورې د ډېرو هیوادونو پرتله به ډېره ښه روانه ده. د ډېرو هیوادونو پرتله باندې ډېره یوه چټک اقتصادي پرمختګ لري ویتنام. دا ژوندی مثال دی. په عین زمان کې زه په یو ټولنه کې اوسېږم چې په دې کې 3 ملتونه دي او نوې ژبې دي. د هیوستن ښار د امریکې ټیکزاس ایالت دا نړۍ د یو د هغو ډایورس ښارونو څخه، یا د هغې ښارونو څخه چې ډېری مهاجرین پکې اوسېږي. دا دی په دې ځکه ډېر خلک زه ګورم چې هغوی مختلف برخو کې زده کړې کوي، بیا تحصیل د تحصیل نه وروسته بیا وظیفې اخلي، تخصص ډېری بېرته هېوادونو سره په اړیکه کې دي، یا مشاورین دي، یا دې ځینې همکاري کوي د خپلو هېوادونو سره. او هغه بحث جدا دی چې هغوی د خپلو کورنیو ته خپل هېواد ته پیسې لیږي، چې هندوستان یو غټ مثال کېدلی شي. هندوستان د کال $100 بلیون لیږلي دي، 2022 کال کې $100 بلیون دا یو نړیوال ریکارډ دی. زه موضوع خلل لاړ نشم تاسو فقط دی لپاره چې د افغانستان څخه خلک راوتلي دوی په کوم چار بوختي. زه بیا چې کله دردېږم، په هغه وخت دردېږم چې کله دېزي کې خصوصا هغه افغانانو چې مخکې راوتلي دي، هغوی نه پوښتنه کوم. زیاتره په داسې یو مصروف دي چې هغوی آینده ډېره تضمین نه ده، فرضاً دوی په عادي کارونو باندې بوخت دي او د زده کړو اصلي بهیر ته پاتې شوی دی. دا یو ډېره بدبختي ده. ما کوشش وکړ چې زه زده کړه شروع کړم. کله چې ما خپلې زده کړې شروع کول نه مخکې حد اقل څوک نه پیدا کېدل چې ما ته سمه مشوره راکړي، ځکه څوک نه و. په ټول ښار کې، په ټول هیوستن ښار کې چې ډېر افغانان پکې اوسېږي، تقریبا په زرګونه کورنۍ دي، داسې یو څوک نه و چې هغه د حقوق فاکولټي مخکې ویلي ما ته دې یو درس راکړي، یا ما ته دې یو لاره وښي چې په دغه قسم مخکې لاړ شه. دغه ستره بدبختي ده. دا یو لویه او لویه غمیزه ده. اوس چې ګورم اوسنی نسل چې راولت د افغانستان څخه، خصوصا دغه دوه کاله مخکې یا د جمهوریت د سقوط نه وروسته، زه هیله من یم چې ستاسو د خبرې په تایید او ستاسو د خبرې په مستاق باندې ممکن ډېری افغانان دوی زده کړې وکړي. خبرېږم ځوان نسل چې راوتلی دی، خصوصا دغه دوه کالو کې، تېرو دوه کالو کې دوی په پوهنتونونو کې ماسترګان شروع کړي دي، مختلف برخو کې زده کړې شروع کړي دي. یو هیله شته دی، امیدواري شته دی، اما ډېری افغانان ګورم چې هغوی مخکې راغلي دي ولې زده کړې نه کوي. زه خپله په زده کړو بوخت یم. زه خپله کوشش کوم چې د فامیل د څلورو اولادونو سره چې زه لرم امریکا کې، د دې ساتل ډېره مشکله خبره ده. او هغوی چې په خارج کې اوسېږي په دې باندې پوهېږي چې د یو ماشوم لویول په بیروني هېواد کې دا څومره ستونزمنه خبره ده. اما د څلورو اولادونو پلار لپاره به ډېره مشکله اوس چې هغه د بیا زده کړې پیل کړي، مخکې لاړ شي. ولې دا یو بهیر دی، ما پیل کړی دی او امید ده چې مخته لاړ شم، خپل وخت په ورته ورکوم، خپله انرژي مصرفوم، د سنوسال د تقاضا پر اساس هغه سن کریمه چې حداقل هغه ایج کریمه چې زه باید د فاکولټي په سم کې کینم. ولې بیا هم کوشش روان دی، یعنی دا په دې معنی باندې چې زه غواړم چې خلک انسپایر کړم، خلکو ته الهام ورکړم، یو میسج ته ورکړم چې امریکا کې په زده کړو کې یا په خارج کې په زده کړو کې هیڅ یو کال او دغه نشته، لیمټ نشته. تاسو باندې کېږي چې زه سلویخ کلن شم، 50 کلن شم، زما د زده کړو بهیر باید ودرېږي. د امریکا او نړۍ د زده کړو څخه او د تحصیلاتو څخه یو فرصتي هیوادونه دي، او هر څوک کولی شي حتی د شپې کلاسونه واخلي، د ورځې واخلي، د ورځې د شپې کار وکړي، د ورځې واخلي، د ورځې درس وي، د شپې کار وکړي. دا ټول شیان مهیا دي. اما په ټوله کې ځکه بیا خلاصم دې سوال ته، هغه څه چې توقع درلودل کېدلی شي او هغه څه توقع لرو، له بده مرغه زموږ افغانان په دې باندې کم فکر کوي چې زده کړې وکړي. په بزنس باندې فکر کوي، بزنس کې ناکامیږي ځکه تجربه نه لري، پیسې نه لري، او فکر او پانګه دا د یو بزنس لپاره غټه سوژه جوړوي. دا ور سره نوې دواړو حالاتو کې، نو بیا دوی په یو د سیادي کارونو مصرفيږي چې ستړیا پکې ډېری، فقط هغه د خارجانو په اصطلاح باندې، یعنی امریکایانو په اصطلاح، فقط هغه سروایوول جابس، یا فقط هغه وظیفې کوي چې دوی ور باندې ژوندي پاتې شي. دا تر ډېره پورې یو قناعت کوونکی حالت نه، بلکې دا باید بدل شي، زده کړو ته مخه شي، تخصصي زده کړې وشي. ممکن د افغانستان د حالاتو په او د شرایطو په کتو سره موږ بیا وطن ته لاړ شو، بیا وطن ته خدمت وکړو.
د دې ترڅنګ چې تاسو دغه په خپل مسلک کې لوړې زده کړې یا نورې لوړې زده کړې په پام کې لري، نور کوم پلانون لري په دې خاطر چې د خپل مسلک کې نور کسانو ته په افغانستان کې ګټه ورسوي؟
تر ډیره پوری شخصا کزه د شخصي پلان پر اساس مختلا شم او زما پلان دا دی چې امریکا کې زده کړې وکړم، ماستری واخلم، تر څنګ یې وکولای شم. زما هیله به دا وي چې په امریکا کې د وکالت دنده اشغال کړم تر څو یو مسلکي بحث ته داخل شم. تر څنګ یې تاسو ویلي چې افغانستان د خلکو سره، زما یو ارمان به دا وي چې زه بیرته افغانستان پوهنتون کې بیرته استاد شم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه بیرته لاړ شم او بیرته د افغانستان په دولتي پوهنتون کې، د کابل پوهنتون کې د حقوقو برخه کې تدریس وکړم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه د حقوقو برخه کې یو ریسرچ پښتو ژبې ته وژباړم، ویلیکم کار به. دغه زما آینده پلانونه دي چې زه څنګه کولی شم حد اقل د خپل مسلک یا د خپل هغه لاره چې ما تعقیب کړی زه تعقیبوم، وکولی شم یو څه خلکو ته وړاندې کړم، خصوصا لوستې قشر ته. اوس امکانات زیات دي، تاسو ګورئ د آنلاین طریقه یا د زده کړو بهیر پیلول ډېر اسانه طریقه ده. نو د وخت په تیرېدو سره او د امکاناتو په شتون سره زه هیله لرم، زما پلان دا ده چې د افغانستان د خلکو سره او خصوصا د تحصیل یافته او بیا په خپله برخه کې د قضا او د حقوق برخه کې هغوی سره نږدې نه پاتې شم، او د هغوی د مسلکي روزنې برخه کې، د هغوی د علمي روزنې برخه کې زه سره کومک وکړی شم.
دغه تحصیل کړي کسان ستاسو په څیر چې په دې وروستیو کې څه باندې دوو کلونو کې له افغانستان وتلي دي، دوی په کومو شرایطو کې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي؟ څه ډول شرایط دوی غواړي چې په افغانستان کې ورته برابر وي؟
تر ډېره پورې چې هغه خلکو سره زه تماس کوم یا سره ګورم، په اوس وخت کې له بده مرغه دغه شونتیا ډېره کمه ده، دغه فرصت ډېر کم ده چې لوستې قشر بیرته افغانستان ته ستون شي. او دا هغه خبرې دي چې ما مخکې تاسو ته وکړې چې هلته زمینه مساعده نه ده، او هلته تر اوسه پورې په دې داسې یو ماحول نه ده چې وکولی شي څوک د خدمت وکړي. چېرته چې سیاسي فعالیت نه وي، چېرته چې مدني فعالیت نه وي، چېرته چې د تعلیم ازادي نه وي، د تحصیل ازادي نه وي، او دیکتاتوري حاکمه وي، نو طبیعي خبره ده چې هلته بیا تحصیل یافته قشر په دې باندې فکر کوي که زه افغانستان کې زه کار کوم، د هغې پر ځای باندې ولې په نورو نړیوالو پوزیشنو باندې کار نه کوم، په نړیوالو پوسټونو باندې کار نه کوم. همدا اوس ډېر خلک پېژنم، زما ډېر شخصي او زما ډېر نږدې دوستان دي او ډېر باظرفت اشخاص دي. هغوی په لنډ وخت کې، په یو کال کې، دوه کال کې وکولی شول چې د امریکې څخه د باندې وځي او د امریکې د داسې وظیفې واخیستې چې په نړیوالو پوستونو باندې کار کوي، په افریقا کې کار کوي، په سوریه کې کار کوي، په عربي هیوادونو کې کار کوي، نړیوالو ادارو سره کار کوي. ځکه دې خلکو ته زمینه مساعده نشه افغانستان کې، کله چې نه مساعده کوي طبیعي خبر دوی به ځي او د خپل ظرفیت نه بل ځای کې استفاده کوي. اما ستاسو د سوال په مستاق باندې چې په کومو حالاتو کې د یو بدلون په نظر کې نیولو سره، زه دا هم درته ویلی شم چې ډېری ځوانان چې راوتلي د افغانستان خصوص تحصیل یافته، هغوی مشکلاتو سره هم ښکېل دي، هغوی د ډېری ستونزو سره هم ښکېل دي. هغوی په دې فکر نه دي چې موږ په امریکا کې یا په استرالیا کې یا په کاناډا کې یا نور غربي هیوادونو کې دوی میشت او دوی د دایمي ژوند جوړ کړي. حتی دوی په دې تمه دي چې په افغانستان کې یو اساسي بدلون راشي، یو داسې حکومت چې په هغې کې د تحصیل یافته ځوان او د تحصیل یافته قدر عزت موجود وي، داس یو نظام او داس یو حکومت چې په هغه کې د افغانستان خلک ځان وګوري، داس یو حکومت چې هغه مشروعیت ولري، داس یو حکومت چې هلته ټول پکې ځان وګوري، د داس یو ورځ پښتون او د داس یو ورځ بدون پتم باندې ډیری خلک سبون ته پتم دی، او دغه شپې سبا کې تر څو په افغانستان کې داس یو نظام راشي، داس یو حکومت راشي، داس یو سیستم رامنځته شي چې وکولی شي هر څوک په هر برخه کې د افغانستان خلکو د خدمت وکړي.
تداسه اوسنی چارواکي دا هم وایي چې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی چې درګرد افغانستان ته ځینې پخوانی شخصیتونه ورزین، مثلا په هغو کې پخوانی وزیران او موینان هم شامل دي چې هغه ټول تقریبا لوستې کسان دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې ورزي دوی څه اهداف لري او فکر کوي چې دا همغه سي لړۍ ده چې هر څوک یې غواړي؟
تر ډېره پورې چې زه معلومات لرم او زه پوهېږم، طالبان د یو مشروعیت د خلاص سره مخامخ دي، هم ملي مشروعیت هم نړیوال مشروعیت. او دوه کاله وشو دوی فکر کوي چې موږ سره به نړۍ مخته لاړ شي، اما نړۍ تر اوسه طالبان بې اعتماد کیږي. او زه نه غواړم دغه بحث ډېر سیاسي وکړم، ځکه بحث سیاسي نه دی، اما د خپل وجود د بقا لپاره کوښښ کوي تر څو په هر قسم چې وي نړیوال ته وښي یا خلکو ته وښي چې موږ مخته ځو او د افغانستان خلک موږ سره ګزاره کوي. او هغه وضعیت چې په افغانستان کې د هغه یو داسې یو معکوس مناقص کې یو سرچپه حالت د افغانستان او نړۍ خلکو ته وښایي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور ستاسو مخکې دی، همدا اوس د ملګرو ملتونو د یوناما راپور ستاسو مخکې دی، هغه لوستلی شئ چې څه بد وضعیت د افغانستان کې دی. په هر حال زه خوشبین نه یم دغې پروسې ته، دا تر ډېره پورې تشریفاتي پروسه ده، یو تخنیکي پروسه نه ده. او د ډېرو خلکو سره چې ما کتلي دي، حتی زه نوم نه اخلم، خو فقط یو کال تر مخه، په همدغه شپو ورځو کې یو کال تر مخه ما په امریکا کې یو څوک ولید چې هغه تنګ و امریکا کې، او هغه د جمهوریت د سقوط نه درې کاله سره کال مخکې امریکې ته راغلی و، او نه غوښتل چې امریکا کې پاتې شي، او عمر هم زیات و. نو دته امریکا نوره د ژوند کولو دپاره ډېر
یو دغه نه و، یو داسې بستر نه و چې پاتې شي. ولې دا فقط د خپل فامیل د کتلو لپاره افغانستان ته ځي او دوی څخه طالبان سیاسي استفاده کوي او د هغه تصویرونه ښکاره کوي چې ګویا دغسې پخوانه چارواکه راغه، در حال کې چې ده د جمهوریت د سقوط نه درې کاله مخکې استعفا ورکړې ده او پوزیشن کې نه و، سیاسي چوکاټ کې نه و، او نه په یو داسې یو موقف کې چې طالبان وویل چې موږ سره د خلکو ګزاره کېږي، یا دغسې پخوانی چارواکي د ده د چارواکیتوب وخت یا د ده خپله د وظیفي وخت د طالبانو د راتګ څخه سرو کاله مخکې ختم شوی دی. یا داسې خلک هم زه پېژنم چې د خپلو سرمایو د خپلو جدادونو او د خپل حساب کتاب لپاره افغانستان ته ځي، بیا طالبان له دې څخه سیاسي استفاده کوي. اما په عین زمان کې په هېڅ داسې خلک ډېر کم پیدا کېږي، ما نه دي کتلي، په ندره سره مې کتلي دي، او ډېر مشکل ده چې هغه د لاړ شي په یو ارمان باندې چې افغانستان کې دلته ژوند وکړي، افغانستان کې پاتې شي، او بیا د خپلو هغه ارمانونو لپاره چې دا مدني فعالیتونه دي، سیاسي فعالیتونه دي، او د یو آیډیل انتخابي ټولنې لپاره، داسې ټولنې لپاره چې هغه د ده په زړه کې د ده ارمان دی، داسې یو ژوند په هیله نه ځي، بلکې نورې پلمې دي، نور وجوهات دي، او چې هغه په هیڅ صورت باید سیاسي نه شي، او اما طالبان یې سیاست کوي او د هغې نه سیاسي ګټه پورته کوي. همدا اوس تاسو وګورئ که هر چارواکی ازي دي، ورته ښه راغلاست وایي، د کمیسیون ټاکله ده، اما دا کمیسیون دې لپاره ټاکل شوی چې فقط ته ښه راغلاست وایي، راشي او بیا د خپل پروپاګنډا او د خپل تبلیغاتي جګړه دا ورباندې مخته یوسي. په عین زمان کې داسې تاسو ماته وښوئ چې څوک تله د افغانستان د بیرون، بیا افغانستان کې د همدې کمیسیون له طریقه ورته دنده ورکول شوې ده، مسؤلیت ورته سپارل شوی ده، یا امتیاز ورکول شوی ده، یا حد اقل کې امتیاز نه اوسېږي، د مسؤلیت برخه کې ورته سم کوم ډول مسؤلیت سپارل شوی ده. زما باور دا ده چې، او زما ځواب دا ده چې زه نه ګورم، یعنې تر اوسه پورې ما داسې څوک نه ده کتلی چې هغه د طالبانو یا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلی اوسېږي او بیا د هلته ورته یو درود مسؤلیت ورکړي چې دغه وظیفه ته مخکې یوسه، یا دغه د افغانستان د جوړولو برخه کې دی وخت کار وکړه. بانکي سکتور خلک لرو، اقتصادي پرمختګ خلک لرو، حقوقدانان لرو، انجینران، ډاکټران، په هر برخه کې موږ خلک لرو، اما داسې یو څوک نشته هغه د طالبان په ثبوت ورسه چې فرانکي نفر راغی، فرانکي تخصصي کدر راغی، او موږ په دې کې دغه وظیفه ورکړه. ډېری کدرونه وو چې په خو او ډېر موافق په خپل کارونه کې او ډېر کامیاب، ډېر بریالي وو. یوازې نه مثال چې زه د مثال په توګه ورکوم، هغه د اوبو د کنټرول د مستقل ادارې رئیس تکل صاحب، دا انجینر صاحب تکل اوس د اوبو د نړیوال شورا سره کار کوي. طالبان راوسته په دې باندې څوک مقرر کړي چې د اوبو ترکیب څخه نه پیږي، هغه د اوبو د ترکیب په فرمول نه پیږي، اما د څو قدر په ګور باندې کینه هغه مجبور چې وځي. یعنی دوی کدرونه وباسي، زمينه او تمساعدې چې وځي، او په عین زمان کې یا په زور یا په رضا یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې دوی ځوانان او دغه خصوصا کدرونه چې پار لیول کې دي، په هر ایج کې دي، په هر عمر کې دي، هغوی د افغانستان څخه د تیښتې کولو ته مجبورۍ، فرار څخه مجبورۍ، اما په عین زمان کې راتګ لپاره زمینه نشته. برعکس معامله به بیخي سرچپه ده، او زه نه ګورم چې هغه د تله اوسېږي، ځکه طالبان واقع انحصار کړی، هغه چاته د واک د شراکت او حتی تخنیکي برخه کې هم د چا مشورې ته او د چا کار ته اړتیا نه ګوري. هغه فکر کوي چې موږ په هر څه باندې پوهېږو، ملا په هر څه باندې پوهېږي، هم په زراعت پوهېږي، هم په تخنیک باندې پوهېږي، هم په مخابراتو پوهېږي، هم په سیاتامه باندې پوهېږي، هم په خزا باندې پوهېږي، هم په سرنوالي باندې پوهېږي، هم په انکشاف دیهات او د ښار جوړولو مسله باندې پوهېږي. په دې ټولو کې ځانو ته عقل کل ښکاري. دغه مسله ماته ډېره سیاسي ښکاري، او فقط د سیاست کې د خپل بقا لپاره طالبان داسې استفاده کوي چې میدان هوایي ډګر کې ودرېږي، یو څوک راشي فقط عکسونه سره واخلي او بیا یې نشر کړي چې هو پاکستان فراغه.
د پوهنتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو سره برخه واخیسته.
تشکر، ډېر مننه، موافق اوسئ.
یا دستر کی ولی سری دی ستستر کو بلا واخلا یا دستر کی ولی سری دی پام چوار دے خطا نشی من لے رر غری دی مجنون گریوان تخورا نزوالی لیلا راشا دم مجنون گریوان تخورا نباراند ملغلا دوش کو فواری نباراند مغلا رو دوش کو فواری سادستر گو بلا واخلا یا دستر کے